آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام بوده خبرونه کی لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغې شو.
لغاوس خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د آمنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم، غوغا وکړم.
د اقرا په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپری شي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبری مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورس د اګست په 28 په جرمني کې ترسره شول. د اګست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د 19 کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې 19 کاله ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په راډیو کابل کې چې بیا یې نوم راډیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخد غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر و. د څو پرله پسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړي دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خپرونو کارکوونکی هم و او نطاق هم و. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې 2 کاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه. د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و، د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت دا استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، توفانها، توفنګداران خیبر او د اور لمبې دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دی د چې په د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ډګر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسئول په حیث باندې وټاکل شوم، او استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسئول په مدیر په حیث باندې کار کوو، یو ګروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د راډیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دغه پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر استانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما او د ده روابط زیات وو.
خدای بخشل خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمند آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ډګر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا یې وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار یې په تیره بیا د افغانستان د لرغوني تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي. دغه په افغانستان کې توپان د افغانستان د معاصرو پیښو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
له تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړی لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه های خون، توفانها، توفنګداران خیبر، د اور لمبې، ابدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوی، دا اثر مخکې نه چاپ شوی و.
د غوث خیبری د اور لمبې په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شاغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، توفانها، توفنگداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یا داشت های حیرت انگیز خواهرم، هغه وجړل، د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا د دریمه شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاک وینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د دا داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه یې داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دریم دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخي دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ بیلابیلې خواوې چې ده ته په زړه پورې ښکاره شوي وي، هغې ته یې داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلي دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلي دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې کی او حتی په دری کیسه لیکوالو کې کی به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوال هم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوال و. درېیم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي آثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه و.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسې لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنې نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو نو په دې ډګر کې بر لاسو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغان جنو شزو شاعر حسینه گل تنها ول منزله څنګه غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گل تنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهري تکولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو دپاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوې دي، دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلې تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربې د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زمونږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسته کولی شو. او بل پوس حالاتو کې زما خیال داری چې موږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلې تنها څخه د بهیر یو شمېر غړیو یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړی ولول دهقان وایي
اغلې تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو په شان نورې پوښتنې هم له اغلې تنها وسولې چې اغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالۍ پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سې غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی د لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې سره یو ځای کیږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي په شعر، په کیسه، په کتاب، نو طبعا د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر یو شمیر غړي په خپل پراخ ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپل لیکنو تجربه د بهیر لنویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجلې لورولی دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
واړم وایلون زده کړمه، واړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم، غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو برنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو برنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ورسره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوي شي، چې خزان شي لکه زما زندگی، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ورسره وژاړمه وژاړمه، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسری بلی د غم نشرنګ پاتې ناهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړمه، دومره راڼه دومره تازه دومره راڼه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه، چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان، که هو کړې هو د شمجار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړمه، غواړم وایلون زده کړمه، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنډا هم موسیقار اوسی، تر سره یار اوسی، زما د عشق سرو تازه وساتی، بله مدام دغه ډیوه وساتی، بله مدام دغه ډیوه وساتی. غواړم وایلون زده کړمه، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم. غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، او زمزمه مې وي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خبرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی به له دوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو، چاپی بانه سی موږ شرایط باندې برابر شو بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپی بانه هم اراده لرو.
تاسو ستاسو سپورې لانه د خبره سوي کار پکو، یعنی لومړی غنې هم تر سپورې نه دا آنلاین سوي؟
نه، لومړی غنې هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ سپ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو، هغه ته مو ولې رسم فعالیت شروع کړی دی. نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې په الحال لګیا یو، راټولوي، ایډیټوي، انتخابوي، نو لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب؟
بلې، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي. هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې رسېد کې راغونډې کړې؟ موږ
خو فعلاً کوم څه راټولو د میرمنو سهار و اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، هغه که د هغوی شعر د میرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د میرمنو پیژندګلوي، نو د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوي، د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي، د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي، د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د فارسي برخه کې هر چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه مو راخیستې دي، مطلب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره لیکل.
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي. ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیا کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو، نو ډیر هدف پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي.
اټکل کوي سي بل غنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
تاسو موږ فعلاً غنه تک خداسي غواړو چې اراده لرو چې هر دو میاشتو یا هر یو میاشت کې باید یو غن پرست.
رواج د ست سي ځین کسان مجله په اونې کې را خبروي، ځین په میاشت کې خبروي، ځین په دو میاشتو کې، ځین په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کورته وټاکي دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالب پسې. او بالکل موږ هم
فلم خوتروسه موږ لا ستاسو نه د کوم اراده لرو چې هر دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانا خپرو، ځکه چې د محتوا سره موږ لږ خپره یو میاشتې د خپل خو بیا درته دې زه خپل موږ مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډیر نه سم کولای، نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې نه باندې زه هم نور کې مونږ را
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي؟
بلې کوي دا سره، او بل څه هم درا سره هغه نه غواړي خپل نمونه
وښایي. آنلاین سکله دا مجله تاسو خبروي، تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، اغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو اغه مو په لنډه ډول خبر ته غوډه برشته موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د شاګو په اړه کې، د میرمنو په اړه کې، د غوې د حقوقو په اړه کې، او هر اونۍ هر یو اونۍ تر عنوان باندې د میرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګووی دا غوښتي چې جن دلوي او د غوړ معلومات پر اوسېلند لپاره دوونه دوه مېرمنې مې چې اړتیا ان شاء الله یو څه کېونه کې به بیا ما وکړو.
لفتانی شوان څخمننه د اقرام جلی د لومړي غنی د خبرېدو اعلان شوې دی. د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوبی غنبا ډیر ژر خبره شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په جنوب ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ د سونځ تربیه بریده هواره شوې ده، خو په جنوب نورو کې لا هم دا مشکل شته. په غو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورور غواړي چې یو سو څلوېښت بزیدې لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورور غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شینه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قرباني نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لزګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت وسیدونکي احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي، او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي، خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام راتګ سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر 80 غواو پورې هم مهرونه شته دي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنیان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. دا سی پیخ هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل، سکینو شگونا جھوٹیا محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچمل، شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محل. سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر اوخ کل زر کے گاڑے دلے، دستورو مست سترگ غلے غلے را پیدلے رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلا دزوانے اورے کبل دسندس پینو شگونا میں جوڑ کیاو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل